السلام علیکم استری مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زمدي حامد ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابالی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې هم درکړو. فاول خبرونه ویان پامیر صاحب.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پات کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه سبا په پیښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلاره یې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسني حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. ده دا هم ونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سې شنبې یا نهې پر ورځې په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدي کارکونکو یوه کارکونکي عمران بیګا نا وخت مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي.
8 جنا میں ہیں، 7 عباسی میں ہیں، 4 سول میں.
دیوائی اتر جوبل کسان جنا روختون تا و عباسی او سلور سول روختون ترا سول شوی دی. دا کسان پا بیراوی لسیمو لکا لیاقت آباد زور گولیمار لیاری او پاک کالونه کی جوبل شوی.
عمران زیاته کړه چې جوبل کسان یوازې د ایدی کارډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټکسیانو کې روختونونو ته رسولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړۍ غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې 1 ساعت مخکې د یوې جدي او پیښیدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو وویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډه شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره یوځای کېدو وړ دی. وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډولی دي. د ورځپاڼې بیګا په یوه رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبه یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کولو وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبري ایجنس وایي ایراني ولسمشر حسن روحاني د دفاع وزیر ته په یوه لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلیسټیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ په لوبې ته رسېدلې ده. تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پایلوبې یا فاینل ته ورسېده. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. دا د دې مهال خبرونه او وسم سراج ظهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اغستل کېږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 5 پیسې او په 28 روپۍ 35 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې. او 221 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کېږي او 233 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 6 او 40 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامی ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بای او د موسم حال مولا سیرت زهیر اوریدو. په خبرونه کې به اوره د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لاره نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې بهیر بیا پیلولو نړیوالې غونډې پخلی تر څنګ ویلي و سوال دی یا سوله انتخاب کړي یا ترهګري.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب بری که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم، انتخاب دوم وجود نداره.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانم اسپتال کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړې. معلومات درکو د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړي. شنون کی وای
مونږ د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس په کار دي.
په خوست ښار کې د نوي سړک جوړېدو د یو پخوانی هغه ترمیم پروژه پیل شوې.
دغه سرک د 22,000,000 افغانیو په لګښت په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمېږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لاره نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو پر مهال وویل که خواوشا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه هیواد مسلې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځوي، ځکه چې د دې خلکو واپس لیږلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د ده په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د اسارېدو موده وغځول شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
دا خبره ده چې د افغان مهاجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فوراً نه شو لیږلې نه دي ښودلی چې ورځ دی ترتیب ترتیب
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځه شوې لوزنامه پای ته رسېدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د اسارېدو اجازه وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیره شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړی لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تیره ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دویل دواړه هیوادونه جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې هواري شي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئ معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډېره حده د سولې او له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کېږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسلې اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیژي په خپل عمق استراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی څه نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي دین هغه ډېر استفاده کړی د پتیرو سرلس کالو کې. نوغي به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبلی سیمو سیاسی اتحاد د یکشنبه یا اتوار په ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټه ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې به دوی د قبلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسی اتحاد سیوری لاندې د قبلی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دغه کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراعات یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټۍ قبلی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراعات یافته ملکان او قبایلي مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراعات یافته طبقه چې کله منګا د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په دریمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومند جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصي او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کم مراتے افتا خلق چاہے گورنر نہ گورنر اس کی جرگا اکڑا داغی نہ پچھ قبائلی سیموں کے غنڈے شور اکڑے نو داغی طرف ڈیرا واجہ ہر ٹولی نڑائی تھا معلوم ہے چاہے اول اگوی سٹارٹ دا گورنر اس نواغس نو آیا دا بچے دے نو دا مراتے افتا خلق کی کبنی.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړه چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری راپاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات دی یا د ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه ډیر ښکاله و چلول کدی بیا د مرات یافته او ملکان او نوابانو سره کینی نو دا مرات یافته خلق اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلی قبلی مشر عین الدین شاکر د قبلی سیمو په حق لا د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبلی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانه هسپتال کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شو. نوموړي تېره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د طالبانو د مشر نومونه خود او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمون هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
تاسو د زبی الله شفق رپورټ اوریدو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ولی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. نوموړي د چهارشنبې اشورو په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا په وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو جواب سراج زهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جنا صاحب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ له د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل، نو هغه وی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا. په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دی ته خدل کیږي، هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتدار یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نیشنل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتېرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړې او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاوو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځایي مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړی شوی وي هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوي کورنۍ یو تن نیاز محمد پریدی مشال ریډیو ته وایي:
ما ورور لیر افسر و شوکت خان شهید یو مې سترز وای و بصیر خان شهید سپاهي وا او یو شمشاد وا هغه سې لرې مرګری و شمشاد نومې و او مونږ هغه نیک څه بدري راکړه اجازي هغه مې را واپس وخت پیسه مونږ ته اوسه تېرې شهید پیکیج نه مېلو ډېر سخت وخت دی بس واړه واړه بچي راته پاتې شوي ورور بس حالات هم سترګې حکومت هم سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پېږې مونږ ته څه مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ ته خپل حق مېلو شو انصاف غواړو.
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقائی فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده. زه تاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی میلو نه شي. مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافي او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل: د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادستان والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمل کېږي دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هاټ دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي
ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګي دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسیدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 2:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال هیواد ته ستانه کړل شي، نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی. عمران خان وویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی کارکوونکي عمران بیگا مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو، هڅو، شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالي کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولسته خبرداری ورکړ چې ګواښ اوس هم شته. او په نیویارک کې چارواکو ویل چې یو کس نیولی دی او د نوي کال مراسمو باندې د برید هڅه یې شنډه کړې. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې تېره ورځ سریلانکا ټیم ته تر ماتې ورکولو وروسته د جنوبي آسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته لار برابره کړه او د اتوار په ورځ به له هند سره مقابله کوي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سیویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کنارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کوم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایي کوي، نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چیرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کیدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیا خبریدون کې فائنانشل ټایمز وسپانې په پنجاب کې ل اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین وسپانې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، خاري او کلیوال ډول ویشل شوې ښکاري. وسپانه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې 8 کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنګلادیش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنګلادیش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پوښتنې لاندې راولي چې پکې دا هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروایي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري، زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنو ملاتړ یعنی په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان آزادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او له ننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل، په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل، د تېرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو. خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنو پر رسنو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 2 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او 1 د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بد رد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبریالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورده مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورده د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي، چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بوده.
ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلېرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې تر څنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلي توحیدي وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو شپاړس قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او په اړه یې هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعات و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دای چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي امریکا او نتوانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي، امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د له منځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسله والې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
خبرونه او فریادونه
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب داخو میں گرسر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دیدین مخا چی مریض سیب نور جڑنگانو
اوی 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 خودر تویی دی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاہی پروگرام پام کوا هرونه د جمعې او نهه پورز
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست والی په خار کې د یو نوی سړک جوړولو او د خار یوې برخې په خوانی سړک مرمت کار پرانست کړی. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل په دې سړک به څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د خار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشت کلي پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او اویا زره افغانیو په لګښت به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه تقریبا د 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میاد پای ته رسېدلی نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړي دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د یوې لویې ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ما ته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسي ناوي دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه. د سوات په بهرین سیمه کې د تعلیم او ترقۍ لپاره یوې ځایي ټولنې د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د یوې زړې مقامي ژبې توروالی د بچ کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په دې لړ کې د ژبه خوندي ساتلو، خلکو ته د ګټې رسولو، د ژبې له ټکو نه د خلکو د خبرولو په مقصد درې کتابونه چاپ شوي دي او تر څنګ یې د موسیقۍ یوه سی ډي هم خپره شوې. د دې لپاره د غونډې پرانیسته شوې. حال یې له نیاز احمد خان اورو چې د موسیقۍ په غږ شروع کیږي.
سنی گا سیر چی سے دوارا دیلی اینکو دوی
سوات سیلګری زسی با بحرین کې د تعلیم او ترقۍ لپاره کارکون کې ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبه توروالی خوندي ساتلو لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل. د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو. دغه مقصد په اړه ښاغلی وای
لکه د یونیسکو کم رپورٹ چې دی چې آتش جبې په پاکستان کې داسې دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دی چې هغه یو لس کاله بعد به ختمیږي هغه یو توروالی هم جبا ده او زموږ په دې حالو ځلو اوس زه مطمئنه یم چې دا به نه ختمیږي.
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی سلمی آفتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوي دي او دې لپاره پوره پوره تحقیق دوی کړی دی.
بنیادی مقصد یې دا دی چې دلته زموږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي هغه خپل کلچر نه واقف شي خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي متروک الفاظ دي هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندې شي. هغه نه علاوه کم چې محققین دي او په ژبو باندې چې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته عمدل ترازی په دې ژبې باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده.
د توروالی ژبې کتابونو او کیسټ پرانست په مقام محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبو خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډېر ضروری دي.
کدې توروالی کې په دې گاوي کې په دې نور ژبو کې ان شاء الله کدا کدو د شاعرانو د کلام او د لیکوال چې څومره دي دیو دا لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله ژبه محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي ژبې چل بکیږي یا د شجو ژبې چل بکیږي بیا به ختم شي.
په دغه موقع د تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر مینمو دوی ویل چې دوی د زلمو دا هلو زلو ته ډېر په درناوي سره ګوري.
نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه ډېر انتهایی خوشحالي محسوسوم چې زموږ دا ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو. نو دغه وخت کې د خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بی ادارې انتہائی شکریہ ادا کوم چې د دې قوم لپاره د توروالی قوم لپاره د تہذیب او ژبه زنده ساتلو لپاره زموږ غټو کار وکړو او ان شاء الله د سر به زموږ تعاون جاری او د پدې کې مخکې هم نور کار هم دي.
کتابونو او کیسټ پرانستې دستوري په اخر کې راغلي ټولو میلمنو ته د کتابونو او موسیقي سی ډي سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر ویل چې دغه توروالی ژبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پخو ګوره نو تبو ادا احمد گل فنکار شکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات تاسو دي سندري ویون کې دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې اوس د پښتو کتابونو چاپ ته په خوانه زیات شوی دی. په پښتو ادب کارکوونکي وایي د پښتو ژبې مینوال اوس زیاتیږي او همدا وجه ده چې د پښتو د کتابونو لوستونکي هم ډیریږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده صدنا اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. یا چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکوونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پوهه چې زیات پر شاعرۍ کې چاپ کیږي پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی او دا دې چې هغه سموده خو بالکل پښتو وای چې ختم شي وا بیا هغه نه پس بیا راځوندې شو پښتو کې زیات زور په شاعرۍ باندې دی.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
کال تقریبا 2014-15 حسابي کې کنه هغه دې
ادبی کتابونه لا پرنٹ کیږي. د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بکس یې کنه او دوی کې دې 2-3-4 د هنکو بکس یې او 2-3 پکې اردو ان داسې 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاري او ادبی ادب باره کې ثقافت شو کنه. د پښتو یو خبره پکې بله ده چې نن سبا زمونږ چې کومه د مورنۍ ژبه ده زمونږ پېښورۍ پښتو وایي بعضې نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي کنه نو هغه ته هم ډېره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ هم پرېښو. نن سبا زمونږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان ناست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیانې راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي، یتیمان یسیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي. اول لیکل دونه ډېر زیاته محنت کار وي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه خور نه شي کولی چې په خپلو پیسو یا په خپل لګښت باندې دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطي نه دي. نو دا ده چې د پښتو کتاب په نن وخت کې چاپ کول دا یو ډېره زیاته ګرانه خبره ده. خو د دې نه زیاته مهمه خبره دا ده چې دغه کتاب بس بیا د خدای سری ته پروت وي، نه د دې لوستونکي وي نه د دې په پیسو باندې اغوستونکي. خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې ښه ډېر چاپېږي او یو وخت داسې و چې یو دوه کاله درې کاله ما د دې جایزه اخیستې وه. په هغې کې اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو نه ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند سزا سیدوبی دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی. په ژوند باندې خو موږ ډېر کوشش وکړو چې ده باندې دا کتاب چاپ کړو، خو هغه نه چاپ کړو. د هغې د وفات نه پس هغه کتاب چاپ شوی دی، پیمانه د غزل. او د دې نه علاوه د خیبر افریدي کپسولیات اوس چاپ شوي دي. دا پکې هغه قابل ذکر کتابونه دي چې هغې ته خلک په انتظار وو.
اباسین یوسفزی دا هم وایي اوس د وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي. تاسو د فرخندا صدر رپورټ اوریدلو. د افغانستان فوټبال لوبډلې تیره ورځ په سیالۍ کې سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوب ایشیا فوټبال اتلولې پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سریلنکا ته د 0 په مقابله کې په 500 ګولونو مات ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټه. د یکشنبه یا اتوار په ورځ په پایلوبه کې به د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. تفصیل فرشته جلازی را کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یوه ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوری به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
تمام تلاش خود کردیم که جام به کابل بیاریم. تیم ما قوی تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسم. موږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. موږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاری وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې څلور، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې درې، مالدیف ته د صفر په مقابل کې څلور، او بل اخره پرون سریلانکا ته د صفر په وړاندې پنځه ګولونه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه، او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې وه.